د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات پروگرام ته بخیر اغلاز فرشته جلالزه یم او سره از مانور ټول همکاران په دې پروگرام کې په ګډه تاسو ته د افغانستان او د سیمې څخه د ورستیو خبرونو او رپورټونو تفصیل وړاندې کوو. د دې خبرونې په پیل کې به واوري چې پولیسو په جنوبي کوریا کې د پینګیانګ پر ضد د یو لړ تبلیغاتي پاڼو ټاکل سوي خپرېدل ورسته له هغه لغو کړل چې شمالي کوریا یې په تاوتریخوالي د ځواب ویلو ګواښ وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر کوباما به د جنوبی افریقا د پخوانی ناروغ ولسمشر نیلسن منډیلا د کورنۍ له غړو سره وګوري. جمهور رئیس اوباما سره په دغه سفر کې د هغه میرمن میشال اوباما هم ملګری ده او په مصر کې د رژیم ضد مظاهره روان دي. خو اول به معصوم میوند د افغانستان کورنۍ خبر نوراندې کړي.
د برتانیا صدر اعظم په یو نه اعلان سوي سفر افغانستان ته راغلی. برتانیا وایي تر 2015 کال پورې به په افغانستان کې 500,000 افغانان ته کار زمینه برابره کړي. او چارواکي وایي د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې یوې زنوژونکې حملې دوه تنه ملکیان وژلي. پوره خبرونه واورئ. د برتانیا صدر اعظم په یو نه اعلان سوي سفر افغانستان ته سفر کړی. ډیوډ کامرون نن هلمند ولایت ولاړ او د دې ولایت له والي سره یې وکتل. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د برتانیا صدر اعظم په دې کتنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو ډاډور کړی دی.
کامرون جناب والی صاحب سره ژمنه وکړه چې د 2014 کال وروسته به هم د خپل مرستې نسبه مبي د انکشافي کارونو په برخه کې او په نورو برخو کې.
د هلمند والی محمد نعیم د برتانیا له صدر اعظم څخه غوښتنه چې د دې ولایت هوایي ډګر ته پراختیا ورکړي څو د دې ولایت محصولات نور هیوادونو ته صادر شي. تمه کیږي چې د برتانیا صدر اعظم باید نن ورځ په اوږدو کې له افغان ولسمشر حمید کرزی سره هم وګوري. برتانیا وایي تر 2015 کال پورې به په افغانستان کې 500,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په کابل کې د برتانیا سفارت ازادي راډیو ته پر لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د برتانیا د نړیوالې پراختیا اداره به دغه کسان د سوداګرۍ، کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې په دندو وګماري. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت د برتانیا له دې ګام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو هم غوښتي چې په دې هیواد کې ورته پروګرامونه پیل کړي. د برتانیا سفارت دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې د 2014 کال تر پایه به چې د بهرني ځواکونو له افغانستان وځي په دې هیواد کې د بیکاری د زیاتېدو اندېښنې ډېر سوي. چارواکي وایي د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې د بهرني ځواکونو پر کاروان په یوې ځانوژونکې حمله کې دوه ملکیان وژل سوي او څلور ټپیان دي. د فرا د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل فواد عسکري ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله تېره شپه نه وخته د فرا رود پر لوی لار وسوه. د نوموړي په خبره د حملې هدف د بهرني ځواکونو کاروانو چې کوم زیان دي ورته وشتي. بهرني ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د وسلوال طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې په دې حمله کې شپږ بهرني عسکر وژلي او د دې یو ټانک ویجاړ کړي، خو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. او په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې په خپلې یوې سروې کې ویل چې د کابل ښار په شپږمه او اوومو ناحیو کې د مخدره موادو په اسانه د پیدا کېدو له امله یو شمېر خلک په دې مواد روشت سوي دي. د کابل د ځوانانو فرهنګي او ټولنیزې ټولنې نن په خپل یو راپور کې ویلي چې په دې سیمو کې د روږدو کسانو 33% بي سواده، 44% کم سواده او 0% له 12 ټولګي فارغان دي. د دې ټولنې مسؤلینو له چارواکو غوښتي چې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي او د روږدو کسانو د درملنې امکانات ډېر کړي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ټول شاوخوا 1,000,000 کسان په مخدره موادو روږدي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لجمل انس خبرې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به د شنبه په ورځ د جنوبي افریقا د پخواني ناروغ ولسمشر نیلسن منډیلا د کورنۍ له غړو سره وګوري. نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تبعیض پر ضد مبارزې سمبول ګڼل کیږي، خو ولسمشر باراک اوباما او میرمنې میشل اوباما به د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو نیلسن منډیلا د لیدو لپاره هغه روغتون ته ورنشي چیرې چې دا 92 کلن مبارز په ناوړه روغتیايي وضعیت کې دی. اوباما او میرمنې افریقا ته د خپل درې پړاو سفر په دویم پړاو کې په جنوبي افریقا کې دي. په یو بیان کې سپینې ماڼۍ ویلي دا پریکړه د نیلسن منډیلا د کورنۍ په وختنه د هغه د آرام او استراحت لپاره شوې ده. تمه ده چې ولسمشر بارک اوباما به د جانسبرګ کیپ ټاون ته ولاړ شي او همدارنګه به د روبین ټاپو هم وګوري، چیرې چې نیلسن منډیلا د اقلیت سپین پوستو د رژیم پر مهال د خپل 20 کلن بنده 3 کاله تیر کړي دي. د جمعې په ورځ په راپورونو کې ویل شول چې د سږو د میکروبي کېدو له کبله د نیلسن منډیلا خراب شوی وضعیت یو څه ښه شوی دی. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلیانو او فلسطینیانو سره د درېمې ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د جان کیری د دې خبرو هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل دي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په اردن کې وکتل، بیا بیت المقدس ته ولاړ او هلته یې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. مسؤلان وایي چې تمه ده نن به جان کیری له محمود عباس سره بیا وګوري او له هغې وروسته به له اسرائیلي چارواکو سره هم خبرې وکړي. پولیسو په جنوبی کوریا کې د پینګ یانګ پر ضد یو لړ تبلیغاتي پانو ټاکل شوی خبریدل وروسته لاغ لغوه کړل چې شمالي کوریا په تاوتریخوالي د ثواب ویلو ګواښ وکړ. فعالانو غوښتل بالونونه له ګازو ډک کړي او د 200 زره هغه تبلیغاتي پاڼیو سره یې هوا ته پورته کړي چې د شمالي کوریا پر مشرتابه پکې انتقادونه شوي، خو پولیسو د جنوبي کوریا په سرحدي سیمه کې د دې بالونونو د پورته کولو مخه وروسته لاغې ونیوله چې په شمالي کوریا کې پوځي چارواکو خبرداری ورکړ، له هر ځای چې دا بالونونه پورته شول موږ به پرې ډزې وکړو. یو فعال پارک سنگ هک د جنوبي کوریا په پوجا کې سیمه کې خبریالانو ته وویل دی وایي دا تبلیغاتي پاڼې د شمالي کوریا د خلکو لپاره د رښتیا او واقعیتونو پیغامونه لیږدوي، خو تاسو د حکومت څواک څخه په کار اخیستلو موږ د دې سوله ییزو تبلیغاتي پاڼو له خپرولو منع کوي. آیا تاسو رښتیا غواړئ چې د خلکو د ازادۍ مخه ونیسئ؟ هغه څه چې د جنوبي کوریا د خلکو تر ټولو مهم حق دی. په جنوبي کوریا کې فعالان د شمالي کوریا د رژیم د غندلو لپاره ډیر کله د پولي په اوږدو کې له بالونونو ګټه اخلي څو تبلیغاتي پاڼې پرې ولیږدي. چینایي رسنیو جنوبي سیمه شینجن کې د نورو تاوتریخوالو د رامنځته کېدو رپورټونه ورکړي. د ګلوبل ټایمز په نوم دولتي خبرونې د شنبې په ورځ ویل د هوتان په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یغور مسلمانان دي، تر سلو زیات کسانو پر چې په موټرسایکلونو سپاره او چړې او چاقوان ورسره و هڅه وکړه چې د پولیسو پر یو ماموریت برید وکړي. د دې برید له امله چې په راپور کې یو تروریستي برید بلل شوی د وخت مرګژوبلې جزئیات نه دي څرګند شوي. د دې اونۍ په پیل کې چارواکو ویلي وو چې په شینجن کې ناکراریو 15 کسان وشل. لبل خو چین هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې دوی د تبت د چلاوتنه روحاني مشر د لالاما په اړه خپلې پالیسۍ کې یو څه نرمي راوستي. د فرانسې خبري اژانس د چین د دولت د مذهبي چارو دفتر د څرګندونو یادونه کړې چې وایي د لالاما په اړه د حکومت پالیسي روښانه او ثابته ده او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. دا راپورونه وروسته لاغې نه مخته کېږي چې د تبت د بشري حقونو یوې ډلې او له امریکا څخه خپرېدونکي د آزاد آسیا راډیو رپورټ ورکړ چې چینایي چارواکو په یو شمېر تبتي سیمو کې د لالاما د عکسونو په خپرولو بندیز لرې کړی او خلکو ته اجازه ورکړې ده چې د دې بودایي مشر درنوي په څرګند وکړي. دا و تر دې مهاله خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو دوستانو په دې خبرونه کې به واوري چې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن هلمند ته رسیدلی. افغانستان ته د شاغلي کامرون دا سفر مخکې نو اعلان شوی، ټاکل شوی چې د بورستا له جمهوریت حامد کرزي سره ګوري او دا چې په هلمند کې څه خبرې کړې دي په دې ارتباط رپورټ درو. یو لوړو د بریتانوي جنرال ویلي له طالبانو سره باید 10 کاله مخکې مذاکرې شوی وای. ولی د دغه بریتانوي جنرال خبري په خبرونه کې واوري. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هيومن رائټس واچ په رپورت کې وایي چې د افغانستان حکومت باید د 2014 کال تر پای چې د نړیوالو ځواکونو د وټولو لپاره ورستې نیټه ده، په دې هیواد کې د شوزو د حقوقو د خوندي کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په همدې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د مصر حالاتو ته کتنه وکړو. د جمهور رئیس محمد مرسي د مخالفینو او د پلویانو ترمنځ نشته روان دي او یو شمېر کارپوهان وایي چې رینا قراري هم داسې دوام پیدا کړي په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې امکان سته. اول افغانستان ته د بریتانیې د صدر اعظم د سفر په اړه معلومات وړاندې کوو. د بریتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون نن هلمند ته ورسید. افغانستان ته د شاغلي کامرون دغه سفر مخکې نو اعلان شوی. په هلمند کې د بریتانوي ځواکونو اکثریت ډیر دي او د کمپاستیون په نوم باندې په هلمند کې د بریتانوي ځواکونو یو پوځي اډه هم شته. دا چې ډیوډ کامرون نن هلمند ته په خپل سفر کې له کوم چارواکو سره لیدلی او څه خبرې کړې دي په دې ارتباط د ازادي ازادي راډیو خبريال الیاس دایی له هلمند رپورت لري.
د انګلستان لمړی وزیر په ناڅاپي سفر هلمند ته راغی او د دې ولایت د نظامی او ملکی مسولینو سره د لیدنې ترڅنګ په هلمند کې د ډیره برتنوي سرتیرو سره هم لیدنه وکړه. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي چې د انګلستان لومړی وزیر ډیوډ کیمرون د شنبه په ورځ د سهار 8 بجو وروسته هلمند ته په ناڅاپي سفر راغی او نږدې 15 لوشت کې د هلمند والی سره د دې ولایت په حالاتو خبرې وکړې.
کامرون په وروستۍ کې د جناب والی صاحب سره ژمنه وکړه، د دوامدار ژمنه چې د 2014 کال وروسته به هم د خپلې مرستې نه سپموي د انکشافي کارونو په برخه کې او په نورو برخو کې، بلخصوصا په ټول افغانستان او هلمند یې هغه ځای وګڼئ چې دوی ډېر تلفات ورکړي دي، ډېرې قربانۍ په دې ځای کې ورکړي دي او خپلې مرستې به هېڅ وخت هم د هلمند نه ونه درېږي.
عمر ځواک وویل چې د هلمند والی الحاج محمد نعیم د انګلستان له لومړي وزیر څخه وغوښتل چې د دې ولایت هوایي ډګر ته نور پراختیا هم ورکړي چې د هر ډول الوتنو وړتیا پیدا کړي، څو له دې لارې د هلمند کرنیز محصولات نړیوال بازارونو ته لاره پیدا کړي او له بل پلوه به وزګارو کسانو ته هم د کار زمینه برابره سي. عمر ځواک وویل چې ډیوډ کیمرون د هلمند له والی سره ژمنه وکړه چې تر 2014 کال وروسته نه یوازې په پراختیايي برخه کې خپل مرستې دوام ورکوي، بلکې د افغان پوځ په سمبالتیا او تجهیز کې هم خپل مرستې ترسره کوي، ترڅو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان پوځ د خپل هیواد ساتنه وکړي. د انګلستان لومړی وزیر په داسې حال کې هلمند ته راځي چې په دې ولایت کې د برتانوي سرتیرو په یوه زندان کې د ملکي افغانانو د ساتنې او افغان ځواکونو ته د هغوی د سپارلو پر سر خبرې روانې دي. د برتانیا د دفاع وزارت خبر ورکړی دی چې د دې زندانیانو لومړی لس کسیز ډلې 2 شپې وړاندې افغان مسولینو ته سپارلې ده، خو افغان مسولین په دې اړه نه خبرې شي. برتانیا د ناټو تر ماموریت لاندې څه باندې 1500 سرتیری لري چې اکثره په هلمند کې د شوراب د نظامی اډې په شمول په ګرشکل سوالي کې په امنیت ساتنه او بیا رغونه بوخت دي.
د برتانیا صدر اعظم هلمند ته تلیو ټاکل شوی ده چې ورسته له جمهور رئیس حمید کرزی سره هم وګوري. افغانستان ته د برتانیا د صدر اعظم دغه سفر مخکینه ویلان شوی. شغله کامیرون په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې حکومت یې په ورستیو کې د افغانستان حکومت ته د هغو زندانیانو د سپارلو د لړۍ د پیل اعلان هم وکړ چې په کمبستیون کې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي اټکی بندیان دي. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند د دې هیواد د سترې محکمې د هغه پریکړه هرکلی هم وکړ چې پر اساس یې مر زندانیانو د نسپارلو حکم بدل سو. فلیپ هاموند وویل چې په کمبستیون کې داسې کسان بندیان دي چې د برتانوي عسکرو او ملکی افغانانو په وژلو کې لاس لري او یو شمېر داسې کسان هم شته چې د سړک په غاړه یې ماینونه ایښودل. هاموند ټینګار وکړ چې زیات شمېر بندیان به له ځنډه پرته افغان لوري ته سپارل کېږي تر څو د دغه هیواد د قوانینو له مخې چلند ورسره وسي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي چې مخکې د بندي افغانانو د سپارلو په اړه اندېښنه درلوده او ډاډ نه درلود چې افغان نوري ته تر سپارل کېدو وروسته به د هغوی لپاره مناسب شرایط برابر سي. افغانستان ته د هلمند صدر اعظم سفر د ازادي راډیو خبريالان څرینو تاسو لطفا ازادي راډیو او ری تر څو خبر سي چې نشاغلي کامرون د جمهور رئیس حمید کرزی سره په لیدنه کې پر کوم مسایلو خبرې کړې دي. شاید د افغان بندیانو د سپارلو مسله هم مطرح سي او موږ به په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو. اوس پر واخلو د یو برتانوي جنرال یو تازه خبره چې د برتانیې یو جنرال نیک کارتر چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی ویلي دي چې لویدیځوالو باید لس کاله پخوا له طالبانو سره خبرې کړې وای. جنرال نیک کارتر له ګارډین رسپرانس سره په مرکه کې دا خبره یو اونۍ وروسته تر هغه وکړه چې د سولې د خبرو لپاره په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستل شو. د ویلي طالبانو د خپل رژیم له پرځېدو د هماغه وخت بدلونونه منلي ول او که هغوی پرېښودل سوی وای په اسانه به خبرو ته حاضر سوی وای. د ګارډین رسپانی د دغه رپورت نور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان مرستیال وای افغان امنیتي ځواکونه له 2014 وروسته په کلونو د لویدیځو پوځیانو مالی او پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. جنرال نیک کارتر ګارډین رسپانی ته وویل د کابل حکومت باید دا ومني چې په کلونو به د هیواد پر یو شمېر لري پرتو سیمو یوازې نیم نیمګړی کنټرول لري. د همدار رسول په 2002 میلادي کال طالبان په تیښتول فکر کوم چې په همغه مرحله کې کوم ځل ډیر دقت کار اخیستی وای شاید افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره مو ورستی حل لار موندلې وای. حتی ټول افغانان مو په 2000 لومړي کې د خپل هیواد د راتلونکو لپاره د خبرو میستک شنولې وای. د زیاته کړه کوم ستونزه چې اوس موجوده ده اساسا سیاسي ستونزه ده او سیاسي ستونزه د خلکو ترمنځ په خبرو حل کیږي. جنرال نیک کارتر د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو په اړه وویل د د په باور اردو او پولیس په مضبوطو مؤسساتو بدل شوی، دوی پوره غشتلی دي او نه یوازې د راتلونکي کال د انتخاباتو امنیت ساتلی شي، بلکې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد د زیاتو سیمو ثبات هم تضمینولی شي. له همدې کبله شاید طالبان هم په دې پوهېدلی وي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې سیاسي حل لاره ومني، خو دا کار 12 کاله پخوا هم کېدای شوی. جنرال کارتر وویل افغان امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د عملیاتو د مشري سپارل به چې تیره اونۍ وروستی پړاو بشپړ شو بلاخره طالبان خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان نننۍ ستونزې د قطر د دفتر له پرانیستلو سره لا څرګندې شوې. د دې دفتر له پرانیستل کېدو وروسته پیښې سبب شوې چې تماسونه وځنډېږي او ولسمشر کرزی قطر ته د خبرو لپاره د پلاوي له لیږلو ډډه وکړي، ځکه په کوم ډول چې د طالبانو دفتر پرانیستل شو داسې و لکه یو سفارت چې پرانیستل شوی وي. خو جنرال کارتر چې په افغانستان کې د جګړې تجربه لري افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو انتقال او د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره د افغان ځواکونو ورتیا د طالبانو لپاره یو درس بولي چې په راتلونکي کې د وخت رسیدو هیله ونه لري. دا مسأله د کارتر په وینا خبرو ته د طالبانو د تیارېدو سبب کیږي. جنرال کارتر وای یو وخت داسې تصور کړي چې ساعت د بهرنیو قواو په لاس کې دی خو وخت د طالبانو په ګټه دی، خو اوس خبره برعکس شوې ده. طالبان په دې پوهېدلی چې که بهرني پوځیان بوزي وخت د دوی د رسیدو احتمال نشته. له بلې خوا د جنرال کارتر په نظر افغان امنیتي ځواکونه په دې خاطر چې په بیړه تشکیل شوي د مرستو دوام ته اړتیا لري او د هغوی یوه ستونزه د هوایي ځواک نه لرل دي. له همدې کبله په غرنیو سیمو کې د دوی خوځښت له مشکل سره مخامخ کیږي. د جنرال کارتر په وینا د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا پروګرام د دغه ځواک وړتیا کال په کال زیاتوي، خو تر 2018 او 2013 کلونو پورې به په لازم ډول پوره نشي. کارتر په عین وخت کې ټینګار کوي چې د افغانستان پوځي تاسیسات اوس هم له ثباته برخمن دي او که د امریکا او لویدیز مرستې ورسره تر یوه وخته دوام وکړي د افغانستان ښې راتلونکي ته هیله شته.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته تاسو هر وخت خطونه ایمیلونه راستولای سي، خپل ټلیفوني پیغامونه راستولای سي او ازادي رادیو واستاسي خبري خبروي. بریتانیا ژمنه کړې ده چې تر 2015 کال به په افغانستان کې 5000 تنه ته په د کار کولو زمينه برابر کړي. د بریتانیا سفارت په کابل کې د ازادي رادیو ته یو اعلامیه راستولې ده او په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي مرستو اداره به د کسانو ته د سوداګرۍ د کرهني او د لاسي صنایعو په برخه کې کارونه پیدا کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې دوی د بریتانیې د دغه اقدام هرکلی کوي، خو له نورو هیوادونو هم غواړي چې ورته پروګرامونه پیل کړي تر څو زیاتو افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. ناجیه ساپوی په دې اړه له کابل رپورت لري.
په داسې حال کې چې د 2016 کال پر نږدې کېدو او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په افغانستان کې د بیکاری د زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي، برېټانیا تصمیم لري چې لسګونو زرو افغانانو ته د کار موندنې زمينه برابر کړي. په کابل کې د برېټانیا سفارت ازادي رادیو ته په رلیګلی خبر پاڼه کې ویلي چې د برېټانیا د نړیوالې پراختیا اداره به د کسان د سوداګرۍ کرنې او لاسي صنایعو په برخو کې په دندو وګماري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د برتانیې د دغه اقدام هرکلی کوي او دا کار په افغانستان کې د بیکاری د کمیدو لپاره اغیزمن بولي. د دې وزارت ویان علي افتخاری د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له نورو هیوادونو او نړیوالو موسسو هم غوښتنه کوي چې د دغه ستونزې په لمنځه وړلو کې ورسره همکاري وکړي.
د بیکاری د ستونزې لوړې کچې ته په پام سره موږ د دې اقدام هرکلی کوو او ورڅخه مننه کوو. له نورو مرسته کوونکو ادارو څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. لکه څنګه چې خبره له نامدوی کېږي، په ډېرو مواردو کې عوامل یې د کار نشتون دی.
کار بهانه است.
برتانیا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د لوی مرسته کوونکو هیوادونو له ډلې څخه شمیرل کیږي. په کابل کې د برتانیا سفارت د دې هیواد د نړیوالې پرختی ادارې د وزیر میرمن جستن گرینینګ له قوله ویلي چې د برتانیې مالی او پرختی مرستې به تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره دوام وکړي. له بلې خوا عام خلک په افغانستان کې هم د کار له کموالي شکایت کوي او له دولت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
البته زه وینم ډېر ځوانان دي چې بیکاره ګرځي، د بدو نارواو کارونو استفاده کوي. داسې یو پروګرام جوړ کړي چې دا ځوانانو ته کار برابر کړي، دا ځوانان پکې مصروفه کړي.
بهرني هیوادونه موږ سره کومک کوي، دغه دې د عوامو خلکو ته هیڅ ګټه ونه رسېدله. چې نن سبا ورور د بېګا ته سبا د مزدورۍ د وجه نه بېګا ته 200 روپۍ نشي پیدا کولای، دا په تر کله پورې دسي.
ځینې ارقام ښیي چې په تیرو څو کلونو کې د وزګارتیا کچه په افغانستان کې زیاته شوې او اوس مهال 800,000 کسان د بیکارۍ له بدو شرایطو سره مخامخ دي. ځینې کتونکي وایي چې له افغانستان څخه چې بهرني ځواکونه وځي، بیکاري هم ورسره زیاتېږي او افغان دولت او نړیواله ټولنه باید خلکو ته د کار پیدا کولو لپاره په بدیلو لارو چارو غور وکړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون نن افغانستان ته راغلی او ټاکل شوی چې په څو نورو شیبو کې د جمهور رئیس حمید کرزي سره وګوري. موږ به د ازادي راډیو د خبريالانو په مرسته تاسو ته معلومات وړاندې کوو. خو اوس به ورسو رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورسپانو ته کتنه لري.
ویسا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر حمید کرزي له خولې لیکلي د ولس په ملاتړ د قطر د سیسا شنډه سوه. ورسپانه وړاندې لیکي حمید کرزي ویلي په قطر کې د دفتر پرانستل کېدل زموږ له توافقاتو سره سمون نه درلود، موږ یې پر وړاندې ټینګ ودرېدلو او د افغانستان د خلکو په کلک ملاتړ مو دغه د سیسه شنډه کړه. ولسمشر حمید کرزي ویلي موږ سوله غواړو او د ټینګښت لپاره یې هڅه کوو، خو هیچا ته به دا اجازه ورنه کړو چې زموږ د سولې له هیلو او هڅو څخه ناوړه استفاده وکړي. خدمتګار په خپله سرمقاله کې لیکلي افغان واکمن هڅه کوي چې له امریکا سره خپل اختلافونه د دولت له ادرسه توجیه کړي، سوله تحریف او نوي تعریفونه ورته عمومي. د لیکوال پان که څه هم د قطر دفتر اړوند د افغان دولت شرطونه او ملاحظات په پام کې نیول شوي او هغو ته مثبت ځواب ویل شوی، خو لا هم افغان واکمنو دا نه ده په ډاګه کړی چې له طالبانو سره خبرې کوي او کنه، او آیا اصلا په هیواد کې سوله غواړي کنه. لیکوال وړاندې لیکي ولسمشر تیره ورځ په خپله نوبتي راډیوي وینا کې وویل چې د قطر د سیسه شنډه کړي، خو دا یې ونه ویل چې د سولې خبرې به کله پیلوي. ویسا ورسپانې د پاکستاني طالبانو د ویاند خبرې راخیستې دي چې ویلي دي ملا عمر زموږ امیر ده، د دوی هر پریکړه موږ منو. ورسپانه د احسان الله احسان لخلیلی کې په قطر کې له امریکا سره د خبرو اترو بهیر موږ منو او ملاتړ یې کوو. ملي ارمان ورسپانه هم په خپل لومړي مخ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخلیلی کلی موږ د سولې په حق له د طالبانو جواب ته منتظر یو. همدې ورسپانې د طالبانو غبرګون هم راخیستې ده چې ویلي دي له امریکا سره د سولې خبرې بوته د سجدې په معنا ده. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي سوله د هر افغان هیله او ارزو ده. د لیکوال په باور د قطر د دفتر د پرانستلو له مخالفه سره افغانانو یو ځل بیا ملي یووالی نندارې ته وړاندې کړ. بلې دولتي ورسپانې هیواد لیکلي امریکا تل د افغان حکومت له دریځه ملاتړ کوي او امریکا به هیڅ کلام افغان حکومت یوازې پرې نږدي او تر څنګ به یې د تل لپاره ولاړوي. د لیکوال په باور له دې سره یو ځل بیا د یو شمېر کورنیو سیمه ییزو او نړیوالو هغه ډنډورې ناسمې راوختې چې د قطر دفتر په اړه یې کولې او غوښتل یې چې د قطر د دفتر په اړه د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خړپړولو ته لمن ووهي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي چې د افغانستان حکومت باید د 2014 کال تر پایه چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه ده په دې هیواد کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د دغه سازمان یو تازه رپورت وایي چې د افغانستان حکومت استازي باید راتلونکي میاشتې یعنی د جولای په لسمه د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي کمیټې ته حاضر شي. دغه کمیسیون به د ښځو پر ضد د هر ډول زور زیاتي د منځوړلو د کنوانسیون په وړاندې د افغان حکومت د تعهداتو څرنګوالی او دا چې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې برخه کې څه کارونه کړي دي وڅېړي. د بشري حقوقو د څارنې دغه اداره د نیویارک په خپل رپورټ کې وایي چې په وروستیو کې داسې زیاتې پېښې وسوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د وضعیت او د حکومت د اقداماتو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د بشري حقوقو یو شمېر مدافعینو د هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي د شوز پوړاندی د تشدد مخنیوي د قانون د تصویب پړه په بحث کې شاغلی کرزی ورته وویل چې د خپل ټول کوشش کړای او تر هغه زیات نشي کولای. په دغه نوې رپورت کې د بشری حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې د اسیا د چارو مشر براد ادمز وایي جمهور رئیس حامد کرزی ته شایي چې دا مسله په پام کې ونیسي چې د شوز حقوق د افغانستان پړه په بحثونو کې څومره اهمیت لري. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې د اسیا د برخې مشر براد ادمز په خپل رپورت کې ویلي دا ښه وخت دی چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه افغان حکومت ته په زغرده دا څرګنده کړي چې داسې یو دولت ته چې هغه د ښځو د حقونو په دفاع کې ناکامه پاتې کیږي هیڅوک نور د پیسو چک نشي ورکولای.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
اوس په ورسو د منځنی ختیځ او د افریقا د شمال حالاتو ته. په مصر کې د جمهور رئیس محمد مرسي په ضد اعتراضونه روان دي. ټاکل شوی د چې سبا په دغه هیواد کې د محمد مرسي د مخالفینو لخوا ستر لاریون وشي. په مصر کې پرون د اسکندریه په ښار کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو خبر هم ورکړ سو ویل شو چې دغه وګړي د محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې ووژل سو. اعتراض کوونکي د محمد مرسي د لواکه لری کېدو غوښتنه کوي خو د هغه پلویان وایي چې محمد مرسي مشروع جمهور رئیس دی او د څلور کلنې دورې لپاره انتخاب شوی دی. فریده هوټ سیفي ورستی معلومات وړاندې کوي.
درې تنه په مصر کې تر هغو مظاهرو لا دمخه وژل شوي چې د راپورونو له مخې د حکومت د مخالفینو لخوا پلان شوي او غواړي چې اسلام پلوی ولسمشر محمد مرسي له قدرت لری شي. دوه تنه د یو امریکایي په شمول چې په چاړه وهل شو د مصر په دوهم لوی ښار اسکندریه کې د جمعې په ورځ ووژل شول. دا وژنې د محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د شخړو په لړ کې شوې دي. یو بل تن بیا د جمعې په ورځ په بورسعید کې د نښتو پر مهال ووژل شو. د اخوان المسلمین د ګوند دفترونو ته په اسکندریه او نورو سیمو کې اور اچول کیږي. اخوان المسلمین د ولسمشر مرسي پلوی ګوند دی. راپورونه ورکړی شوي چې په پایتخت قاهره کې لسګونو زرو تنو د جمهور رئیس مخالفینو او همداشان د هغه ملاتړو د یو بل په سیالۍ د مظاهرې کې برخه اخیستې وه. اخوان المسلمین او د مصر د ولسمشر نور پلویان د مخالفینو په اړه وایي چې دوی یعنی د حکومت مخالفین هڅه کوي چې په غیر دیموکراتیکو لارو د یوې دیموکراتیکې پروسې نتیجې یا لاسته راوړنې معکوسې کړي. مرسي د تیرې چهارشنبې په ورځ بینا وکړه او د خپل کار له لومړي کال څخه دفاع وکړه. هغه له مخالفینو غوښتل چې له لمسونکو اقداماتو لاس واخلي او په نوو دوه اړخیزو خبرو کې ګډون وکړي خو مخالفینو د خبرې رد کړي او په پرله پسې توګه د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. دوی ولسمشر مرسي د مصر د اقتصاد او د عادي خلکو د ژوند پر خرابېدو ملامتوي. عامل احمد چې د جمعې په ورځ په تحریر میدان کې په لاریون کې ګډون کړی وو په دې اړه وویل دا وایي د یعنی مرسي دې موږ ته ووایي چې د خپل کار د یو کال په موده کې څه کړي دي. خو دلته هیڅ تیل نشته. زموږ موټرونه په کور کې ولاړ دي. هره ورځ برېښنا بنده ده او زموږ ماشومان نشي کولی چې سبق ووایي. حتی دلته اوبه نشته. یوه ورځ به دا هم راته ووایي چې غړپ غړپ اوبه څکي. دا هغه څه دي چې اخوان المسلمین په دې هیواد کې وکړل. نو ځکه خو زه مجبوره وم چې نن راووزم. هر مصری چې په خپل هیواد ویریږي باید راووزي او مظاهره وکړي. په عین حال کې اخوان المسلمین په یو بل لاریون کې چې د جمعې په ورځ په قاهره کې وشو ژمنه وکړه چې د مرسي د لری کولو لپاره د هرې هڅې مخه به ونیسي. د ولسمشر یو ملاتړی سلیم ویل
زموږ د اعتراض علت دا دی چې پر دې تاکید وکړو چې موږ سوله پال یو او د ولسمشر مرسي او انتخاباتو پر مشروعیت ټینګار کوو. هر هغه څوک چې غواړي د ولسمشر په توګه راوستل شي نو باید د انتخاباتو له لارې راوستل شي. دوی د میلیونونو تنو ملاتړ لري. دلته انتخابات شوي. موږ 15 دوره انتخابات لرل او دوی هلته څه وکړل؟ هر کله موږ دوی ته په انتخاباتو کې ماته ورکړه. دا نو دا ثابتوي چې موږ شریف خلک او د مصر رښتینی بچیان یو.
متحده ایالاتو په مصر کې د خپل سفارت د هغو کارکونکو د بتلو غوښتنه وکړه چې ډیر مهم کارونه هلته نه لري او خپل خلکو ته خبرداري ورکړ چې مصر ته تر یک شنبه مخکې سفر ونکړي. د یک شنبه پورز د محمد مرسي د لوړې لمړنۍ کالیزه ده. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ د قاهرې په هوایي ډګر کې د مسافرینو د وتلو له امله ګڼه ګوڼه وه. اروپا، متحده ایالاتو او د خلیج هیوادونو ته په کامله توګه ټول ټکټونه اخیستل شوي وو. متحده ایالات چې هر کال له مصر سره میلیاردونه ډالر مرسته کوي، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د مصر له ټولو خواوو غوښتي چې زغم ولري او له مخامخ کېدو یا شخړو څخه لاس واخلي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو که غواړئ چې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ، خپل خبرې وکړئ، ازادي راډیو ته تاسو په بیلابیلو لارو تماس ټینګولای شئ. تاسو کولای شئ چې په ډیر اسانۍ د فیسبوک له لارې خپل نظرونه ازادي راډیو ته راوستوي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د ټلیفونونو شمیرې وخت په وخت راډیو په پروګرامونو کې درته اعلانېږي، نو تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو له لارې خپل نظر له خلکو سره شریک کړئ. اوس باج ملند د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته سفر کړی دی. ډیوډ کامرون نن هلمند ته ولاړ او د دې ولایت لوالي سره وکتل او د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. ټاکل شوی د چینو موړې بنن ناوخته له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. په کابل کې د ځوانانو وی ټولنې په خپلې وی سروې کې ویلي چې کابل ښار په شپږ او اووه مناحیه کې د مخدره موادو په اسانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې یو زیات شمیر خلک په دې موادو روږدې شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به د شنبې په ورځ د جنوبي افریقا د پخواني ناروغ ولسمشر نیلسن منډیلا د کورنۍ له غړو سره وګوري، خو رپورټونه وایي چې نوموړی به د نیلسن منډیلا روغتون ته د نوموړي د کتلو لپاره ورنه شي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له اسرائیلیانو او فلسطینیانو سره نن د درېمې ورځې لپاره خبرې وکړي. دا جان کیری د دې خبرو هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل خودل شوي. چین هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې دوی د تبت د چلاوتن روحاني مشر د لایلاما په اړه خپل پالیسی یو څه نرمه کړې ده. او پولیسو په جنوبي کوریا کې د پینګ یانګ پر ضد د یو لړ تبلیغاتي پاڼو ټاکل شوی خبریدل وروسته راغی لغوه کړل چې شمالي کوریا په تاوتریخوالي د ځواب ویلو ګواښ ورکړ.
دا ازادي راډیو دوستانو، په دې خبرونه کې ورسته د ځوانانو لپاره ځانګړی یونیس پروګرام تاندې څنګه هم خبرو، نو دغه پروګرام د اوریدو لپاره هم را سره ووسی. د افغانستان لوی څارنوالي نن ویلي چې د مالیه د وزیر لخوا په فساد او اداري فساد او په غیر قانوني کارونو د شمیر وکیلانو لړل چې تورن شوی وکیلانو لړل څخه یو شمیر په غیر رسمي ډول د تیار سوی چې لوی څارنوالي ته حاضر سي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی نن ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل چې له ټولو وکیلانو څخه د تحقیق تر بشپړېدو وروسته به بیا دا موضوع د مطبوعاتو له لارې اعلان شي. د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر داخلوال په شپږو وکیلانو د اداري فساد تور ولګاو او د ځینې نورو غیر قانوني کارونو او اوس د دوی دوسیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. قاسم سلیمان له شاغلي عزیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې د ورستیو پرمختګونو پوښتنه ځینې کړې ده.
څنګه سب چې تاسو معلومات لرئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ کوم وړاندې سیستم محکمې ته کړی وو چې ځینې هغه پنځه وکیلان چې دلته لوی څارنوالۍ سره دوستي لري او د هغوی ترمی دوسیه په اندراج کې ثبت دی او یو سلو څلور دېرشم ماده پر بنا باید ځینې تحقیق او څېړنه وسي او متاسفانه چې دوی راغلي نه وو څارنوالۍ ته د محکمې ځواب هم همدغه وو چې څارنوالۍ صلاحیت لري یا داسې تحقیق څارنوالۍ وظیفه ده چې کولای شي چې خپل قانوني اجراءات وکړي. زموږ غوښتنه د ولسی جرګې نام دغه ده چې دوی باید خپل هغه پنځه وکیلان چې د وزیر مالیه لخوا او تورن د عدالت دوسی لري دوی باید څارنوالۍ ته راشي خپل مشکلات دلته حل کړي او موږ دلته خپل آیات ټاکلی ده چې دغه آیات وکولی شي چې دغه وکیلانونه تحقیق وکړي او تر کومه اندازه چې موږ دا مسله وڅېړلی ده ځینې وکیلان مستقیم یا غیر مستقیم د دغه پنځه وکیلانونه د دوی غوښتنه هم دا ده چې څارنوالۍ ته راشي خپل مشکلات حل کړي او هغه سوالو ته ځواب
نو وای لدی کسان څخه تر اوسه څوک حاضر سوی دی خپل اسناد یې څارنوالۍ ته وړاندې کړی.
دا غشپاک کسانونه چې تاسو معلومات ستاسو چې محترم لړای امیدځای حاضر سوی وو مخکې او اوس هم یعنی حاضرېږي. پنځه نور وکیلان چې دي چې هغه حاضر سوی نه وو د هغو یو تعداد رسمي یا غیر رسمي حاضر سوی ده او غواړي چې دا مشکل د څارنوالۍ لخوا حل شي یعنی هغوی تحقیق ته حاضر شي. خو رسمي ډول دغه پنځه وکیلانو نه تر اوسه کوم یو رسمي ډول دلته مراجعه کړی نه ده او موږ د څه ایله لرو چې دغه یو تعداد وکیلان هم مطابق د مادي 134 قانون اساسي دی غواړي چې دا مسله د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا تحقیق تکمیل.
داسې راپورونه هم شته چې محمود سلیمان خیل هم حاضر شوی دی لوی څارنوالۍ ته خپل اسناد وړاندې کړي. دا خبره تر کومه حده سمه ده؟
ځینې وکیلان زه تاسو ته د هغو نومونه اوس ښودلی نه شم چې څوک ده، خو بالاخره د ټولو په همدغه عقیده دی یا په همدغه عقیده کېږي چې یو جرمي موضوع چې په افغانستان کې پېښېږي هغه د تحقیق مرجع څارنوالۍ ده. باید څارنوالۍ هغه په حقله تصمیم ونیسي، تحقیق یې تکمیل کړي. خواهش هم دا دی چې دا وکیلان دلته حاضر شي، تحقیق او څېړنې مکمل شي، او د هغه نه هغه جانبه قانوني اجراات چې کېږي موږ افغانستان ملت ته خلک ته ووایو چې کوم وکیل صاحب څنګه څنګه مشکل یې درلود، مشکل یې تر کومه اندازه و. او دا موضوع رښتیا ده چې یو تعداد وکیلان دغه 15 کسانو نه آمادګي ښودلی ده چې څارنوالۍ ته دوی حاضر شي.
تاسو موږ ته مشخص داسې نه سئ ویلی چې دا کوم کسان دي چې حاضر شوي؟
زه تاسو ته نن به ویلی نه شم. او د چې دوی آمادګي ښودلي دي، یو کس یا دوه کس وکیلان یې دوی غواړي چې دا مشکل د څارنوالۍ لخوا حل شي، په دې چې د څارنوالۍ قانوني وظیفه دی. موږ د تحقیق ارګان یو، موږ باید دا مسله تحقیق وشیرو او نهایتا بیا دا موضوع د مطبوعاتو ته د افغانستان خلک ته به ووایو چې دا موضوع تر کوم اندازه یعنی وباندې کار شوی ده.
د آیا د لوی څارنوالۍ د خوا دوی ته داسې کوم ضرب لاجل ټاکل شوی دی چې دوی باید تر مشخص مودې پورې حاضر سي؟ او که چېرې دوی حاضر نه سي، مثلا ستاسو د غوښتنو سره سره بیا به د لوی څارنوالۍ وروستی اقدام څه وي؟
تاسو وګورئ چې په یو نظام کې، په یو دولت کې د ټولو اداراتو کار معلوم دی، لکه چې څارنوال څېړنه کوي، تحقیق کوي، قاضي قضاوت کوي، وکیل وکالت کوي. د افغانستان د څارنوالۍ وظیفه ده، څارنوال باید دغه موضوعاتو نه تحقیق وکړي. او هیڅ یو شخص په افغانستان کې ارګان عکس مداخله په تحقیق کې نه لري. او دغه یو جرمي موضوع چې په څارنوالۍ په اندراج هغه یعنی تر هغه چې تحقیق تکمیل نشي یا دوسیه محکمې ته ونه لیږل شي یا دوسیه حفظ نشي، نور څوک صلاحیت نه لري چې هغه په باره یو تصمیم ونیسي. اوس د څارنوالۍ تصمیم همدغه ده چې تحقیق حتمي ده، موږ دا تحقیق کوو، موږ دغه مسله نه تیریږو، په دې چې د افغانستان ملت سخت منتظر دی چې افغانستان لوی څارنوالۍ دغه دغه وکیلانو دوسیې پاک لسه کوي. کوم موضوعات چې قانوني د نگانه خلاف او مغایر د افغانستان د نافذه قوانینو اوسي، هغه پر اساس څارنوالۍ عمل کوي. او چیرته چې دا محترم وکیلان دلته مسؤلیت ونه لري، د څارنوالۍ لخوا به اعلان شي چې دوی مسؤلیت نه لري، کوم معلومات چې دوی په هکله و هغه درست نه و، هغه کس چې دغه معلومات وړاندې کړی د څارنوالۍ ته اطلاع دیندي کاذب په حیث هغه باندې بیا قانوني چلند.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ له ویاند بصیر عزیزی سره د قسیم سولمل مرکوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
حسین خالقی له وردګو په یو پیغام کې لیکلي، په مزار کې له مسؤلینو زما سوال دا دی چې ولې دوی د مرکزي حکومت اوامر نه مني. پښتون شینواری وایي په سرحدي ولسوالۍ چین کې هیڅ حکومت نشته دی. او سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنوی ولسوالۍ وایي د معرف له وزیر فاروق وردګ څخه هیله کوم چې د ملي هویت د پیژندنې کارتونه ژر تر ژره چاپ شي. د ازادي راډیو درنو دوستانو په همدې خبرونه کې ورسته د تاندې څنګه پروګرام لرو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام چې هر اونۍ خبريږي، خو تر هغه مخکې لا کندوز یو رپورټر په کندوز کې د قالین اوبدون کې وایي چې دغه سنت په دغه ولایت کې د لمنځتلو په حال کې دی. دغه د قالین اوبدون کې وایي چې لوی خو دوی حکومت د افغانستان حکومت د دوی دغه کارته پام نه کوي، او بلې خوا له بهر څخه داسې فرشونه راواردېږي، تجاران داسې قالینې راواردوي چې د دوی کاروبار خراب کړی دی. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز رپورټ لري.
په کندوز کې قالین اوبدن کې وایي چې بهرنی بازار پیکا خو کورنی بازار بیا ښه دی. کندوز چې قالینې په هیواد دننه او بهر کې زیات مشهورې دي، په دې ولایت کې قالین اوبدن کې بیا وایي چې بازار د تیرو کلونو په توپیر سوړ دی، او کوم بهرنیانو چې په پخوا وختونو کې له دوی څخه قالینې رانیولې اوس یې نه رانیسي. په کندوز کې د غالۍ اوبدونکو د اتحادیې مشر عبدالله وایي چې کورنی بازار یې وده موندلې، خو د قالینو بهرني مینوال بیا کم شوي. نوموړي همداشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار بیا د دوی په تولیداتو هم ناوړه اغیزه کړې او په تیرو کلونو کې به د کال 200,000 متره مربع غالۍ وبدله، خو اوس دغه کچه تر 1,500 مترو پورې د کال راټیټه شوې ده. په تیرو کلونو کې 15,000 کسان د غالۍ وبدلو په کار بوخت وو او اوس مهال دغه کچه ډېره ټیټه شوې ده، ځکه د کندز په شپږ ولسوالیو کې 9,000 کسان په غالۍ وبدلو مصروف دي. نوموړی وایي چې دولت هم په تیرو کلونو کې دغه کورني لاسي تولیداتو ته څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده کړې. له بل پلوه دی وایي چې د بهرنیو غالیو واردول او هغه په ټیټه بیه لاسته راوړل هم د دوی بازارونه خراب کړي دي. په همدې توګه د کندز په ښار کې غالیو خرڅونکي هم وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د بازارونو خوند او رنګ نشته. دوی هم زیاتره بهرني مالونه واردول په خپل زیان بولي. په تیرو کلونو کې زموږ غالیو بهرنی بازار درلود، خو اوس مهال بهرنی بازار ډېر سوړ ده او تر څنګ یې بهرنیو غالیو هم زموږ بازار خوندې خراب کړی ده. دا یوازې قلین اوبدونکي نه دي چې بهرني مالونه د خپلو بازارونو د سوړوالي سبب بولي، بلکې دې ته ورته نور کورني تولیدونکي هم ورته ستونزې لري او له دولت څخه غواړي چې باید کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې لارې چارې ولټوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله په پدالا سواله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وو باندې بس
پلیسی دې کړ چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشال اوباما نن په جنوبی افریقا کې دي. دوی به د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر نلسن منډیلا د کورنۍ له غړو سره وګوري. جمهور رئیس اوباما او د هغه میرمن د جنوبی افریقا د لومړي تور پوستي ولسمشر نلسن منډیلا د لیدو لپاره او د هغه د صحت د پښتنې لپاره جنوبی افریقا ته تللی وو. نلسن منډیلا چې له طبي سره او د بشري حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر د نوبل د جایزې ګټونکی هم دی، په روغتون کې بستر دی او ډاکټر وایي چې تنفسي سیستم یې التهابي شوی دی. نلسن منډیلا اوس 94 کلن دی او لږ لږ درې اونۍ مخکې په روغتون کې بستر شو. د هغه میرمنې پرون خبر اعلان ته وویل چې اوس یې روغتیايي حالت تر پخوا ښه شوی دی، خو د منډیلا کورنۍ له جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه له میرمنې څخه غوښتنه کړې ده چې روختون ته دی نه ورځي. مخکې داسې ویل شوی وو چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس او د هغه میرمن به هغه روختون ته ورسي چې منډیلا هلته بستر دی او له هغه سره به وګوري، خو سپینې ماڼۍ و اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې د نلسن منډیلا کورنۍ د نلسن منډیلا د قراری په خاطر او د هغه د آرامۍ په خاطر د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر څخه دا غوښتنه کړې ده چې روختون ته دی ندی. خو جمهور رئیس باراک اوباما به په جنوبی افریقا کې هغو سیمو ته ورسي چې نلسن منډیلا هلته د بند وخت تیر کړی دی. د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو مخکې خبرونو کې واوردل چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون افغانستان ته تللی دی. د په هلمند کې له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی چې نن د ورځې په جریان کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وګوري او پر ځینو مهمو مسایلو به خبري وکړي. د ازادي راډیو خبريالان دغه مسله څېړي. که د ازادي راډیو خبرونه مو اورئ دي نو حتما به په دغه سفر باندې تاسو ته نور جزئیات هم وړاندې کړو. خو اوس د تاندي څنګه پروګرام لرو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، نه پوهیږم چې لاته سبا څوک لا ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، ګوګل، سکایپ، یوټیوب او یا نورو څومره کار اخلي، اکاونټ یې غړیتوب یې لري او کنه. په نن خبرون کې موږ د دې رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک په اړه غږیږو چې ځینې ځوانان ترې سمه او ځینې ناسمه ګټه اخلي. لاته اندې څنګه سره مو زه نورګل شفق ملګریم. د انټرنیټ لا امیدو سره د خلکو ترمنځ د اړیکې لپاره ل یاهو، جی میل، هاټ میل او ځینو نورو ویب پاڼو کار اخیستل پیل شول چې یو بل ته برېښنالی کولیږي او پیسېلا چټ وکړي. د سکایپ مرسته له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي او د یو بل څیره هم وګوري. په دې وروستیو کې د فیسبوک او ټویټر بازار ګرم شو، خو د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په فهرست کې فیسبوک نن سبا په لومړي سر کې ځای لري.
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره، په مسنجر کې یې ځواب غواړي له چا نه ورک دی ټول ښایسته لفظونه، ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خوړی.
فیسبوک پاڼه د امریکا د هارډوارډ پوهنتون یو محصل مارک زاکربرګ له خپلو څلورو ټولګیوالو سره په ګډه په 2004 کال کې جوړه کړه. دا پاڼه په لومړیو کې یوازې د نوموړي پوهنتون تر محصلانو محدوده وه، خو اوس ټولې نړۍ ته غځېدلې ده. دوستانو، د فیسبوک ادارې لخوا د 2013 کال په یو خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ په هر شپږو یا اوو کسانو کې یو کس له فیسبوک استفاده کوي. په فیسبوک کې د چټ کولو ترڅنګ خپل نظر په څو ثانیو کې تر ډیرو رسولی شو، هم ویډیو او عکسونه خپرولی شو او هم ډلې پکې جوړولی شو. راځي له څو ځوانانو واورو چې دوی په خپل فیسبوک پاڼه کې څه خپروي.
زه په خپل فیسبوک کې کله شعرونه خپروم، کله خپل هغه تصویرونه چې زما خوښ شي همدا خپروم، کله کله دی چې دی مشر دی په هان دی پر سپی خبره خوښ شوی یا هغه خپروم. ترڅو نور ملګری دا خبر را سره ول ولي وي ګوري.
تراب خان حکمت هم له دوه کلو را پدې خومې د فیسبوک صفحه ته مخه کړې دا معمولا ملګرو سره خبرې کوم، یعنی چټ. داسې کسان دي چې زی بي خې پی زنه منه خو ما سره په فیسبوک کې اړ دي.
ما نوم محمد ناصر رحیمی ده.
زه ډېر دغه بعد جالب شیان سي د اسلامي شیان ډېر پکې خبروم.
وکم فضلی ما په فیسبوک عموما ځینې خبرونه، ځکه چې رادیو کې کار کوم، همدارنګ دغه شاعر او لیکوال سره مې الګ شوق دی او ځینې وخت خپل شعرونه همدارنګ د نورو دوستانو شعرونه مې خوښ شي په فیسبوک کې خبروم.
غزوان زرمتایم ز خپل یوازې مهمه پیخي تودی پیخي خبروم. او د دې ترڅنګ یو ښه خاطره چې راته پاته د کلمې چې ټلیفون ورکو نو د فیسبوک پر پاڼه مې ولیکل چې ما ټلیفون له لاس ور کړی، هغه دوستان چې ما سره په ټلیفون کې ول شمیرې اوس نسته کولای شي ما ته شمیرې ولیکي. دا یو لنډه لار و د دې لپاره چې ما شمیرې به تل لاس راوړم.
داسې غاړه غټه خيوط من بيو صبر بن.
ملګرو، له فیسبوک کزین ځوانان په دې خوشاله دي چې په ډیر اسانۍ خپل نظر تر نورو رسولی شي، خپل معلومات له ډیرو نورو سره شریکولی شي او له ملګرو سره پکې خبرې کولی شي. نو ځین بیا په دې خفه دي چې یو شمیر کسان پکې تخریب هم کوي. دا چې څنګه له څو ځوانانو به واورو.
زه محمد صابر نومېږم. فیسبوک پاڼه مې درلوده مګر مې اوس مې بند کړې. پر دې ده چې داسې کومنټونه به راتلل چې بربنډ عکسونه به ایښي او د ځینو مشهورو کسانو په نامه جوړوي او بیا غلطې ګټې ترې اخلي. بربنډ تصویر رونه پکېږي یا داسې توهینامیز تصویرونه پکېږي.
پاتې سپانه ځینې داسې کسان هم ستا چې پر موضوع کې هم دخالت کوي، هغه که سیاست وي، هغه که د زراعت خبرې، هغه که د ډاکټرۍ خبرې. او ځینې کسان چې به مستعار ایډیا نه دي چې موږ ډېر سره پتنګ او بل د ځینې هغو قومي تصویرونه چې یو بل قوم ته سپکاوی پکې سوي لدی ډېر زیات پات کېږي او دا ډېر هم دي په فیسبوک کې.
فرید احمد تسکین هم سیاسي مسایل هم پکې وي. د رهبرانو ترمنځ یو بل توهین هم ده، د قومونو ترمنځ توهین هم پکې راځي یا بیلابیل مسایل وي. اسلام ته پکې توهین شوی وي.
هم چلو، زه هم په فیسبوک اکاونټ لرم. دا موضوع په فیسبوک کې له خپل ملګرو سره شریک کړه. څه وایي چې د کونډې په کونډې د مکیږي یا ځای هغه سوځي چې اور پی بلیږي. دوی هم په فیسبوک کې ځینو کارون زورول. راځي د دوی لیکل شوی نظرونه واورو.
بیت الله حمیدی لیکلی چې په فیسبوک کې د ځینو ډلو لخوا ځوانان تیرستل کیږي او په هیواد کې نام نه ته هڅوي.
ولی درمان لیکلی چې د فیسبوک له لارې ډیر خلک بې ځایه پوچ تبلیغات کوي او له بشریت او تمدن څخه لرې لیکل کوي.
حمید الله صابری لیکلی چې په مستعارو نومونو اکاونټونه بربند تصویرونه او بې معنا بحثونه می ځوروي.
عطا محمد میاخیل لیکي چې انسانان سره هم نظر نه دي، نو په یوه لیکنه کې د نورو نخلول ټیکول په نورو د خپل نظر تپل دي چې سم کار نه دی.
نذیر احمد رښتینی لیکي چې فیسبوک ډیر کاروم خو وخت می ډیر ضایع کوي.
ازبلا طلبی علی که چه پا منزنی خطیز که فیسبوک نظامونه و نرول، خو پا افغانستان که لس زوانانم نسی سره متحده ولی زکا چه سمگتا نتری اخستل کی.
حضرت الله ستومان پکی دیر ملگری و علمی معلومات تر لسکری او لفیسبوک خوشحاله دی.
د پښتو ژبې پیوړی شاعر کاروان صاحب لیکلی چې په فیسبوک کې مې په وینو سره تصویرونه او نورو ته سپکې سپورې ځبروي.
لال محمد اریوبی بیا فیسبوک د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو عالی وسیله بللی.
نقیب احمد عزیزی لیکي چې په نورو ملکونو کې خلک په فیسبوک کې د یو بل پوښتنې سره ځوابوي او د یو ښوونځي کار ترې اخلي.
خو په لندن کې مشت افغان ځوان اسماعیل خان لیکلي چې له ټولنیزو رسنیو نه په ټوله نړۍ کې یو ډول ګټه اخیستل کیږي. دی وایي چې نږدې 40% ځوانان هلته ترې ناسمه ګټه اخلي. دی تیر کال د یو خبر یادونه کوي چې له 40 کلنۍ نه د کومو نجلۍ د غذای پولیسو ځکه ونیوله چې په فیسبوک کې ډېر اکاونټونه درلودل او په ناسمه توګه یې کارول.
دوستانو، وګمه فضلی یو افغان ژورنالیست او شاعر ده. هغه وایي چې د فیسبوک خزینه کارونکي هم له یادو مسایلو په امان کې نه دی پاتې. وایي چې د دوی په نوم اکاونټونه جوړیږي او د دوی په نوم له نورو سره د فیسبوک او یا ایمیل لاره اړیکه نیول کیږي، چې یو وخت کوم چا د هغې په نوم هم اکاونټ جوړ کړی و.
جنکیانو لپاره یو ستونزه خو دغه ده چې ځینې علاقان د جنکیانو په نوم اکاونټونه جوړوي. زما په نوم یو وخت یو چا یو یاهو اکاونټ جوړ کړی و، نو زما په نوم به د زما د دوستانو سره زما د جنکیانو سره چاټ کولو. خو کله چې زه پوه شوم او هغوی ته مې وویل چې هغه زما اکاونټ نه دی، همدارنګه بله ستونزه دغه ده چې هر څوک جنکیانو ته ریکویسټ کوي، هغوی به دې ته متوجه اوسي چې هر څوک اډ نه کوي. او کله چې ورسره مثلا از دوی لپاره ستونزه جوړوي.
نصرت الهام له ډېرې مودې راهیسې له فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کار اخلي. دوستانو، هغه که یو خواده خبره کوي چې په فیسبوک کې خبرېدونکي څه رسمي نوي ځکه باید ډیر جدي وانه خستل شي، نو بل خوا وایي چې په خپل لا انټرنیټ او یادو شبکو سره د ځینو ځوانانو کمه بلتیا هم دوی لا بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي.
فیسبوک د دې نورو ټولنیزو شبکو نه ډیر ټولنیز دی، ارزو خپل نظر پکې وایي قسم یو کناسم یو عام خلک دی، آزاد لکه حجره غوندې، څوک ټوکی کوي، څوک خبرونه وایي، څوک شعرونه وایي، څوک ویډیو ور کوي، چا پکې غلط نوم باندې په مسار نوم باندې ایډیا نه جوړ کړي، خلک تنگي بس دې سره شوق دی. دغه وجه نه مونږ نشو کولای چې فیسبوک نظریات په رسمي بڼه واخلو کنه. حتی دسی خلک هم مشته دي چې هغه ته یو دغه یو بل مرګري چې په انټرنیټ پويږي ایډی ورته جوړ کړي ده د فیسبوک، نه خپل فیسبوک ایمیل ادرس پیژني. نو حتی دسی خلک هم پکښته چې بیا دغه خلک نشي کولای فیسبوک خپل پرایویسی په هغه طریقه باندې چې د دې لپاره ضرورت وي جوړ کړي، کته په هغه کنټرول نه پويږي طبي خبره ده چې دا زره رمرسی کنه.
همزولو سید رحمان مسکینیار په خپل لا فیسبوک سره نه وبلد، کوم بل ملګری ورته اکاونټ جوړ کړي وو، خو همدا نه بلتیا یو ورځ د دې سبب شو چې هغه اکاونټ بیرته وتړي.
نو نو مې فیسبوک کار کوو بده باندې نه پوهیدم چې باید کوم ډول خلک د ځان سره اټ کوم، کوم ډول خلکو ته جدي باید عزت نه غوښتنه وکم چې ما سره فیسبوک ته ملګری شي. په دغه جدي په لومړي سر کې مې ډېر خاو خراب خلک چې د ځان سره اټول ګل، چې ورسته د وخت په تیریدو سره چې د زیاتره خلکو وا چې ځنې لیکنی جګول یا ځنې عکسونه به جګول، دا عکسونه به جګول چې په دې باندې د مجدا د انسان پر هویت باندې باد اغیزه کوي. یجدا د پټولن کې فساد راوړي، مګم پاغه وخت چې د ان تر دې پورې زنه پویدم چې زه اغوی بیرته بلاک کوم، اغوی د خپل ملګرتیا نه وباسم او نو فیسبوک مې پرې خو د خپل مړې وخت پدغه مسایل باندې ځان پوه کې به چې د فیسبوک ته مراجعه وکړي.
چرته کې نا خل جانا نا خبر زما دښتلې ستړې تا پسې دې نظر زما
ل مالتیا مننه. دوستانو، تاندې څنګه ل آزاد رادیو او یو ځوان میر احمد یاد ل جنو دلیلونو سره وای. دوستانو، چې تر اوسه موږ د فیسبوک او نورو انټرنیټي وسایلو د کارولو معیار ته نه یو رسیدلی. همدارس د هغه کسان رواني ناروغان بولی چې د فیسبوک ل لارې نور ځوروي.
فیسبوک خو چې متاسفانه چې موږ په ځوانانو کې ډیر په منفي اړخ کې روان دي. د منفي اړخ نه خو یو ده چې مثلا موږ تخریبي اعمال کوو، یو بل پس تخریبونه کوو. بل غټه مسله ده چې سادیزم مرز ده تقریبا چې اوس د جنې په نوم باندې جوړ کړي خلک په عذاب و. بل ده چې مثلا یوټیوب کی کمنګو ګورو هغه کې داسې ویډیو غانې راځي چې هغه نه لیدو ویډیو غانې، مثلا د کورنۍ او فلمونو واخصل شي هغه به یوټیوب ته چول کیږي، مثلا کور کې تصویر واخصل شي به فیسبوک ته چې موږ لاغه معیار ته نه رسیدل چې فیسبوک باید څنګه وکارول شي. فیسبوک چې دا نړیوالو ته زمنګ د فرهنګ هنداره ده چې هغه ته موږ خای.
دوستانو، افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب وایي چې دا په موږ پورې اړه لري چې لا فیسبوک څنګه ګټه واخلو، ځکه چې په چاقو ځینی کسان پیاز وړوي خو ځینی نور انسانان پریوي.
په خپل چاقو
څوک پیاز وړی استفاده تر کوي د ورځنیو چارو کې، څوک بیا یو بل په وهي او د هغه نه د جرم و جنایت په توګه کار اخلي. فیسبوک هم همداسې یو شی ده چې کیدای شي له هغه نه ګټور استفاده وسي. همدغه اوس ډېرو ځوانانو د همدې فیسبوک له لارې ځانونو ته کارونه پیدا کړي، د زده کړو لپاره یې اسانتیاوې لټولي دي، له همدې لارې پیدا کړي دي، علمي معلومات ترلاسه کړي. خو له بده مرغه ځینې ځوانان بیا داسې هم دي، یو بل ته کنځلې سره کوي، اخلاقي معیارونه نه مراعاتېږي. او ځینې بیا ځوانان داسې دي چې په فیسبوک یو ډول روږدی سوی وي، لکه څوک چې په نشې توکو روږدی سوی، خپل اصلي کار تر پاتې وي، درسته ورځ لګیا وي په فیسبوک باندې.
همزولو څه وایي چې که غر لوړ دی هم نو په سر یې لار شته. نصرت الهام وایي چې که څوک په فیسبوک کې بد رد درته لیکي، په بدو عکسونو کې منخلوي یا ټیک کوي، کولی شئ چې هغه کسان له خپلې فیسبوک پاڼې بند یا بلاک کړي او له شرې ځان خلاص کړي. دی زیاتوي
فیسبوک کې په خپله د پرایویسي اپشن شته دی، سره کوم چې ستا زړه وي هماغسې خپله پرایویسي جوړولی شي. څوک دی وګوري، څوک دی ونه ګوري، حتی په کومو هیوادونو کې ستا پاڼه خلاصه شي په کومو کې خلاصه نه شي، کوم خلک یې وګوري کوم یې ونه ګوري، څوک بلاک کمه څوک ځان سره ملګری کمه، ته کنټرولولی شي. ته د خپلې خوښې ملګري، د خپلې خوښې سایټونه، د خپلې خوښې پیجونه، هماغه چې ستا خوښ دی هماغه مرې کنټرولولی شي. پرایویسي مقصد هم دغه دی چې موږ هغه کسان چې تا تنګوي، نور ملګري دي تنګوي، هغه سره کوم بلاک کړو او هغه سره کوم د خپل ملګرو د لیست نه وباسو، دا هر څه ستا په اختیار کې دي. ته کولی شي چې خپله پرایویسي هماغه سیاره کړي چې څوک درته مستعار نوم ښکاري او پوهېږي چې دا زما تنګوي، زما ملګري تنګوي، هغه تم بلاک کړي، خپل ملګرو تم وایي هغه بلاک کړي، خلاص.
غواړی څوک مو په فیسبوک کې ونه زوروي او له خپلې پاڼې ښه ګټه واخلی، نو د ملګرو په زیاتولو او د هغوی د ملګرتیا د بلنې په منلو کې له ډېر احتیاط کار واخلی. دا خبره هم نصرت الهام کوي او زیاتوي چې د یو ملګري د ملګرتیا د بلنې یا فرینډ ریکوست له منلو وړاندې د هغه پروفایل یا کور پاڼې ته لاړ شي او د هغه په اړه له معلوماتو پیدا کولو او پیژندګلوي وروسته د هغه بلنه ومني.
ښه کار همدغه دی چې یو څوک د خپلو ملګرو لیست داسې ترتیب کړي چې اول لاړ شي د هغه پروفایل وګوري، د هغه تصویر وګوري، د هغه په اړه معلومات وګوري. ځینو خلکو هغه معلومات بیخي ورکړي نه، یوازې نوم وي، پوره معلومات نه وي. بیا هغه سړی د نورو سټیټسونو، پوسټونو، د کمنټونو د لارې پیژندلی شي، د خبرو د لارې هر سړی معلومیږي چې په څومره اوبو کې دی. یا کله چې ته د هغه ریکوېسټ ومنې او بیا د هغې نه وروسته تاته پته ولګېږي چې دا خو زما د خوښې څوک نه دی، یا زه نه غواړم چې دا د ما سره واوسي، نو کولی شي چې بېرته انفرینډ کړي، حتی کولی شي چې بلاک یې کړي چې بیخي نه تا وګوري او نه هغه وګوري. که نه
ښه ملګرو، یو خو هغه ځوانان دي چې مستار یا دروغجن اکاونټونه جوړوي او نور ځوروي، د هغوی د مخنیوي او له منځه وړلو لار خو نصرت الهام راوښوده. او بل هغه ځوانان دي دوستانو چې په فیسبوک کې هر څه خپروي او لیکي. د دوی په اړه میر احمد یاد وایي چې په فیسبوک کې د هر څه خپرول د هماغه خپرونکي کس د شخصیت څرګندونه کوي، نو که غواړو نورو ته ښه معرفي شو باید ښه او ګټور څه خپاره کړو.
ښه طریقه دا ده، زه خدا وایم چې فیسبوک کې هغه څه مه لیکه چې بیا په خپله پیمانه وي. فیسبوک چې زمونږ هلته چې دا اصلا د غز سټیټس نه ده، دا انسان خپل سټیټس ده. دا موږ او تاسو د خپل شخصیت تل دګدو، موږ چې کوم خبره کوو موږ او تاسو خلکو ته خپل ځان معرفي کوو، نو هر رقم خبره چې لیکو موږ خلکو ته په ما غډول باندې معرفي کیږو، که موږ مزاد منفي معرفي کوو که مثبت معرفي.
تاندې څنګه هم دومره وا تر بیا مو الله من.
Bye.